په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړې کې د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویان مجید بابر سلامونه قبول کړي. په دې غړې کې به د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د مقدمه اورېدنې، حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم لانگ مارچ او د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسیدونکو مشکلاتو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له مجید بابر نه.
ستړي مشه لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی په کراچۍ کې ترهګرۍ ضد یو عدالت د علي وزیر د ضمانت په خواست خپله پرېکړه یو ځل بیا ځنډولې ده او بل اورېدنې د فروری په 14 نیټه ده. د خیبر پښتونخوا په هنګو دله کې نامعلوم وسلوالو دوه پولیس په ډزو وجلي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون په طالبانو غږ کړی چې برمته شوی تعمیراتي انجینیر او قراردادي مارک فریډریکس دی خوشې کړی. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جنوري په 1 د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکښ علي وزیر د ضمانت په خواست خپل پرېکړه یو ځل بیا ځنډولې ده او بل اورېدنې د فروری په 14 نیټه ده. په دې اورېدنه کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ او سرکاري وکیل د خپلې غاړې دلایل مکمل کړي دي. د علي وزیر وکیل قادر خان مشال ریډیو ته وویل چې عدالت یو ځل بیا خپله فیصله وانوروله او بل نیټه یې وټاکله. قادر خان دی اتوی عدالت ویلی چې علي وزیر لا هم د خیبر پښتونخوا حکومت ته نه دی سپارل شوی. د دې په خبره چې عدالت په لومړی له کراچۍ څخه بنو ته د علي وزیر د لیکدولو پریکړه کوي، تر هغه پس به د ضمانت په درخواست خپل محفوظه کړي فیصله اوروي. د خیبر پښتونخوا په هنګو دله کې نامعلومو وسلوالو دوه پولیس په ډزو وجلي. د پولیسو ویاند محمد طاهر نن د جنوري په 1 مشال ریډیو ته ویلي چې په ټرافیکي پولیسو د ابرید په دوابي بازار کې موټر سایکل سپرو وسلوالو کړی. د پولیسو د ویاند تر مخه د پیښې مقدمه په دوابي تاڼې کې ثبت شوې. پولیسو د پیښې پلټنې او د وسلوالو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د دې نه مخکې د جنوري په 25 د کوهاټ ضلع په جریمه سیمه کې وسلوالو د پولیو د سابسکو ورکوونکو ډلې په ساتنې مامور د پولیسو یو چارواکي وجه لایو. دارر د جنوري په 25 د هنګو ضلع پټل تحصیل کې د تیل او ګیس د مول کمپنۍ پایل فیل هم وسلوالو برید کړی وو. په برید کې یو ساتونکی وجل شوی وو، بل ساتونکی وسلوالو د ځان سره تختولی وو. د یادو ټولو پیښو ذمواري چا نه قبول کړی. د پاکستان د مخالفو ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشر ټینګار کړی چې هم د مارچ په 23 نیټه بعد حکومت پر رد اسلام آباد ته لاریون کوي. پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمان وویل چې د مارچ 23 باندې یوازې د پریډ کوونکو حق نه دی.
اس پر صرف پریڈ والوں کا حق نہیں ہے بلکہ ہمارے مارچ والوں کا بھی حق ہے.
دے وائی چھ دا مارچ دا رشتہ ماروز یوازی دا پریڈ والو لپارا ندا، داروز دا لارون کون کو روز ہم دا. منگ دا لانگ مارچ لپارا دا رشتہ مارچ نیٹا ٹاکلی دا. اوزنی پریکڑے باید چھ اسلام آباد تا ورسیگو حل تبوشی.
په ظاهره د مولانا فضل الرحمان اشاره د مارچ په 23 نیټه په اسلام آباد کې هر کال کیدونکې د پوځي پریډ طرف ته ده. نوموړي دا څرګندونه ښایي د پاکستان د داخله چارو وزیر د خبرې په جواب کې کړې وي. شیخ رشید د جنوري په 23 نیټه قومي اسمبلی ته په وینا کې د پی ډی ایم په مشرانو غږ کړی و چې خپل لاریون دی د مارچ 23 ته واړوي. د پاکستاني رسنیو د مدیرانو له کونسل لخوا خپور شوي تازه راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د 2000 میلادي کال په نسبت په 2020 کال کې د رسنیو ازادي نور هم خرابه شوې. د پاکستان میډیا فریډم 2020 کال په نامه دا راپور د جنوري په 1 جاري شوی چې پکې اندېښنه خبدلې شوې چې د مختلفو لارو د رسنیو او د بیان د ازادۍ ترڅنګ معلوماتو ته د رسېدو مخه نیول شوې. په راپور کې راغلي چې یوازې په 2020 کال کې د خپلې دندې پر مهال 5 خبریالان وژل شوي چې پکې په کراچۍ کې میشته په ټولنې د میډیا فعال او خبریال نادیم جوکیو هم شامل ده. جوکیو لومبه وتختول شو بیا ووجل شو. راپور دی ته ویل چې لک تر لګ نه خبریالان د کورونا له امله مړ شوي او دوه نور خبریالانو د بیروزګارۍ له وجې خودکشي کړي. د پاکستان د رسنیو د مدیرانو د کونسل د ازادۍ او سار کمیټه هر کال دا ډول راپور برابروي او بیا یې جاری کوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په پیښور کې د عیسویانو د یو پادری د وژنې او د بل د جوبلولو غندنه کړې او پولیسو ته یې په برید کې د ککړو کسانو د نیولو امر کړی. نوموړي د امر تر هغې 100 ساعته وروسته وکړ چې د پولیسو په وینا د جنوري په 13 د پیښور په رینګ روډ نامعلومو وسلوالو په ګاډي کې پر سپرو دوو پادریانو ویلیم سراج او پیټریک نعیم ډزې وکړې چې پکې سراج ووژل شو او نعیم ټپي شو. د پیښور له ډېر رینګ روغتون چارواکي وایي د نعیم روغتیا حالت ښه دی. د جنوري په 1 د پیښور په آل سینټ سر کواټۍ کې د پادری ویلیم ویلیم سراج ورستی مراسم تر سره شول. تر اوسه معلومه نه ده چې پر دواړو برید چا کړی دی، خو تر دې دوه اونۍ مخکې په پېښور کې وسلوالو د مسلمانانو دینی عالم شیخ عبدالحمید ووجه او د هغه ورور شیخ محمد یې چوبل کړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په طالبانو غږ کړی چې برمته شوی ساختماني انجینیر او قراردادی مارک فریریکس دی خوش کړی. دا په داسې حال کې دا چې له کابل د تختول شوی مارک فریریکس ته تختونې دوه کاله پورې شوی دي. فکر کیږي چې مارک چې د امریکا سمندري ځواکونو پخوانی عسکر دی، ښایي له طالبانو سره د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې د امریکایانو یا د بل کوم بې ګناه ولسي وګړي امنیت ته ګواښ پېښول تل د منلو وړ نه دي، او په خاصه توګه یو څوک برمته کول ظلم او بزدلي ده. بیان زیاتوي چې که طالبان غواړي د مشروعیت په اړه غور وشي، نو باید هرومرو مارک سمدستي خوشی کړي. د بیان په خبره چې دا هغه سودی چې حتی ور باندې خبرې اترې هم نشي کېدای. د مارک خور شارلین سیکورا په بیان خپرولو سره د جو بایدن مننه کړې ده او ویلي دي چې دوی اصلا غواړي چې مارک خپل کور ته ستون شي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړي تر پای کرا سره پاتې شوي، نو د دې ترڅنګ د ځنه نورو رپورټونو تفصیل به واورئ. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د ضمانت په خواست خپل پریکړه یو ځل بیا ځنډولې ده. پرون په پېښور کې وسلوالو یو پادری وجلې دی. د پېښور یو بل اوسیدونکي وایي د پېښور یو بل پادری د نوموړي د قاتلانو د نیولې غوښتنه کوي.
تحصیل د تخیل یوه ډېره پسمنده علاقه ده، دا دي کې نو سکول شته نه روډ شته. د تحصیل د تخیل 90% کډوال چې کوم دي هغه اوس د آی ډی پی ژوند تېروي.
وبخښئ اوریدونکو، پرون په پېښور کې وسلوالو یو پادری وجلې. د پېښور یو بل پادری د نوموړي د قاتلانو د نیونې غوښتنه کوي.
مجرمان ته مې هغه چومی نه شي نو هغه ته سزا ملو شي او انصاف ته طالب پوره کول پکار دی. بل خبره ده چې زموږ کمیونټي خو بې ضرر کمیونټي ده.
د حکومت مخالف اتحاد پی ډی ایم مشر یو ځل بیا ویلي چې د مارچ پر درشتمه نیټه به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوي. په خیبر کې چارواکو د خوګاخیلو ځینې مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې، خو د یاد قام یو مشر وایي د خپلو جایدادونو د خوندیتوب او روزګار لپاره د قانون په چوکاټ کې احتجاجونه کوي.
دا د خپل حقوقو لپاره دی، دا یو قرآن جدوجهد دی، دا د آئین او د قانون په چوکاټ کې دننه دی.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې ځینې نور رپورټونه هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبری غړی د لومړی رپورت طرف ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل چې په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جنوري پر 1/3 ل جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکخ علي وزیر د ضمانت په خواست خپل پریکړه یو ځل بیا ځنډولې ده، او بل اوریدنه د فروری پر 14 نیټه ده. د نوموړي د کیس د اوریدنې په اړه مو په 13 غړی کې په کراچۍ کې د خپل همکار نیاز علي خان نه تفصيلات اخستیو.
کمنګ اوریدونکو ته دا وایو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قانون سمندرې د علي وزیر حق مقدمه چې د 2013 د مای په میاشت کې سوره ګوډ کې درې شوې وه، په دغه کې د هغوی وکیل د ترهګرۍ ضد عدالت خواست وړاندې کړی و. په هغې باندې په 8 December یاد عدالت خپل اپریکا محفوظ کړی وه، او بیا لومړی د جنوري 15 نیټه او له هغې وروسته بیا نن 1/3 نیټه د اورولو لپاره ټاکلې وه. خونن یو ځل بیا یاد عدالت خپل پریکړه وانوروله او 14 February نیټه چې کوم دی ورکړی ده. یاد عدالت اوریدنې په وخت وویل چې سور دې هفتې اونۍ وړاندې د خیبر پښتونخوا بنو پولیسو هم یاد عدالت ته خواست کړی و چې علي وزیر د میرانشاه په یو مقدمه کې په بنو کې یو عدالت غوښتلی دی، نو علي وزیر دې هغوی ته وسپارل شي چې هغوی خیبر پښتونخوا ته بوزي. او بیا تېره ورځ د جیل چارواکو د سند د کورنو چارو وزارت څخه هم خواست کړی دی او دا غونډه د اجازه غوښتې ده چې علي وزیر دې اجازه ورکړي چې دوی د سننا خیبر پښتونخوا ته بوزي. نو نن عدالت ویلي دی چې تر څو د هغه خواست باندې عمل نوي شوی، هغه پریکړه سزا ته نوي رسیدلې، نو د هغې وروسته به دوی دا فکر کوي. له دې وړاندې چې په علي وزیر کومه بله مقدمه وه چې د سوراب بورډ د 16 December 2020 په هغې کې هم په ریاست چې کوم دی په دوی دغه تورونه لګولي چې د خلکو خلاف د ریاستي ادارو خلاف خبرې کړي، خلکو د راپارولو هڅې کړي، بیا د پاکستان درې کسیزه ججانو کې په اسلام آباد کې د تیر کال دسمبر په نومبر په دیرشمه په هغه کې ضمانت ورکړی وو. دا وخت هغه وکیل وایي چې د علي وزیر خلاف دې مقدمې د هیواد بیلابیلو عدالتونو کې روانې دي چې یو په بند کې ده او تاب په کراچۍ کې دي او علي وزیر د تیرو دیالسمو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دي او دا څنګه چې معلومه ده چې هغه د دسمبر په شپاړسمه په پېښور کې نیولی شوی او د هغې وروستو دي کراچۍ ته راوستل شوی نو تر اوسه د کراچۍ په زندان کې دي.
نیاز علی خان او چې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکخ او د قومي سملې غړي علي وزیر د کیس اوریدنې په اړه تفصيلات درکول.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان د حکومت مخالفه اتحاد پی ڈی ایم یو ځل بیا ویلي چې د مارچ پر درشتمه نیټه به د اسلام آباد په لور د حکومت پر ضد لانګ مارچ یا لاریون کوي. دا خبره د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن پرون په کراچۍ کې کړې ده. هغه دا سرګندونې په ظاهره د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د هغې خبرې په جواب کې کړې چې نوموړي ویلي وو چې حزب اختلاف د لاریون د درشتم پر ځای وویشتم مارچ ته واړوي. هغه دلیل ورکړی وو چې درشتم مارچ د پاکستان د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي نو په دې ورځ به په اسلام آباد کې دستوروي او فوزي پریډ به کیږي. حزب اختلاف د لاریون په هیواد کې د ګرانۍ پر ضد اعلان کړی دی. نور تفصیل کراچی نیاز علی خان را کوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد د اپوزیشن د یو شمیر ګوندونو جوړ پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري په دیرشمه په کراچی کې یو خبری غونډه ته وویل چې د مارچ په درشتمه بعد اسلام آباد په لوري لارون خامخا کوي.
اس پر صرف پریډ والوں کا حق نہیں ہے بلکہ ہمارے مارچ والوں کا بھی حق ہے.
دی وای چې د مارچ درشتمه ورځ یوازې د پریډ والو لپاره نه ده، دا ورځ د لارون کوونکو روز هم ده. موږ د لانګ مارچ لپاره د درشتم مارچ نیټه ټاکلې ده او ځینې پریکړې باید چې اسلام آباد ته ورسیږو هلته به وشي. د غورځنګ د ټولو ګوندونو په مشوره د لانګ مارچ لپاره د مارچ درشتمه نیټه ټاکلې شوې ده او ټول ملت په اسلام آباد ته ځي
او ان شاء الله پوری قوم اس دن اسلام آباد کی طرف روانه
ہوگی. مولانا فضل الرحمن دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې پی ڈی ایم د مارچ په درشتمه نیټه د حکومت په ضد اسلام آباد ته د لارون پریکړې وروستو د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد وار په وار ویلي چې پی ڈی ایم دی د مارچ په درشتمه اسلام آباد ته لارون ونه کړی ځکه چې په دې نیټه د پاکستان ورځ مانځل کیږي، اسلام آباد کې پوځي پریډ کیږي او اسلام آباد د بل چا په واک کې وي. شیخ رشید د جنوري په څلېرشتمه د سینټ په غونډه کې ویلي وو چې دا ورځ د پاکستان ملي ورځ ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو ولس مشران او نور مشران به هم دغه ورځ اسلام آباد ته راځي.
اسلام آباد تو کسی اور کے کنٹرول میں ہوگا.
دی وای چې د مارچ په درشتمه نیم اسلام آباد د بل چا په واک کې وي. په سړکونو با ټینکونه او توپخانی وي. د ترهرګرۍ خطر ده، د کرونا وایرس د خورېدو خطر ده. په مولانا فضل الرحمن درې ځلا ترهګرو بریدونه کړي، په ما دوه ځلا بریدونه شوي. پی ڈی ایم دی د درشتم مارچ په ځای د مارچ په ویشتمه لارونه کړي.
23 کے بعد 27 کو آ جائیں.
د حکومت په ضد جوړ پی ڈی ایم با دا ځل د اسلام آباد په لوري لارون اوکړی او کنا او غوښتنې باید تر کومه حدا ومنل شي. د کراچی پوهنتون پروفیسر او د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر توصیف احمد خان وایي پرون چې په سینټ کې کوم بل منظور کړی شوی هغه د اپوزیشن غړو په مرسته منظور شوی. اپوزیشن حکومت نسکورول نه غواړي او وسنی حکومت شاوخوا یو نیم کال وخت پاتې دی نو دوی به ولې د تحریک انصاف حکومت سیاسي شهیدان جوړ کړي.
تو یہ بھی ایک تاثر ملتا ہے کہ یہ یک طرفہ ہے.
دی وای چې دا بل دا تاثر ورکوي چې دا یو اڑخیز او اپوزیشن په مرستا منظور کړی شوی. دا پیپلز ګوند مشر بلاول بټو او بیا نورو ګوندونو کړو دا وکړی وا چې دوی به په سینټ کې دا بل منظوري دوتا نه پریږدي. خو د حیرانتیا خبر دادا چې اپوزیشن په سینټ کې اکثریت لري خو بیا هم حکومت د یو غړي زیاتوالي پر رای بریالي شو او بیا حکومت د دې بل په منظورولو کې د اپوزیشن ګوندونو مننه هم کړي. نو د پی ڈی ایم اسلام آباد ته لاریون او دا وینا چې وسنې حکومت صحبه نسکور کړي یو سیاسي وینا ده. ډاکټر توصیف احمد خان وایي چې د پی ډی ایم لاریون ته سکم دوه میاشتې وخت پاتې دی. زما نشي خیال چې پی ډی ایم به د دغه حکومت د نسکورولو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي، او بیا پی ډی ایم مخکې هم د اسلام آباد په لوري د لاریون اعلان کړی و، خو بیا په غورځنګ کې دننه د شخړو وروستو دوی خپله پرېکړه بیرته واخیسته. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه تور پوری کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وسنۍ حکومت د 2013 کال په عامو ټاکنو کې په درغلو جوړ شوی او پوځ یا اسټیبلشمنټ یې تر شا ولاړ دی. دوی له وخت مخکې د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي، خو حکومت، فوز او انتخاباتي کمیشن په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ او لاسوهنې تورونه وار په وار رد کړي دي، او د مرکزي حکومت وزیرانو بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلو پټولو لپاره سره یو شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
ته مشال ویډیو د سی شنبی یا نهی ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په 10:30 بجو
د ځوانانو غږ،
په 1:30 بجا
د مشال رادیوي مجله،
په 2 بجو
سروي،
په 2:30 بجو
تورتمونه،
په 3:30 بجو
د رڼا په لور،
په پاو کم 4 بجو
د کرخه په غاړه،
په 4 بجو مشال ریډیو اوري. په سینټ کې اپوزیشن لیډر یوسف رضا ګیلانی د خپل چوکۍ نه د استعفا ورکولو پریکړه کړې. دا چې نوموړي ولې دا پریکړه کړې په اړه تفصیل په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب نه اخلو. څوک چې را سره دا وخت ټلیفون په لیکه موجود دی، ستړي مشه طاهر خان صاحب.
ډیره مننه تاسو.
طاهر خان صاحب، یوسف رضا ګیلانی دا پریکړه ولې کړې ده، او آیا دغه سپیکر سینټ چیرمن چې کوم دی هغه دغه قبوله کړې ده؟ څه معلومات لري په دې اړه باندې؟
یوسف رضا ګیلانی خود نن چې کوم د سینټ غونډه وا پاغه کې د داو چې د خپل استعفا د مخالفو ډلو د مشر د غیدې او مشر په هیڅ باندې د اپوزیشن لیډر په هیڅ باندې ورکړې د خپل پارټي ته لیګلې ده. نو دا خود د اعلان او البته منځوري او نه منځوري خروستو خبره ده، لیکن د استعفا د غیروستو ورکړه چې د جمعې په ورځ په سینټ کې کله د پاکستان چې کو سټیټ بانک ته د غیو ترمیمی بل او قانون د غیل اختیاراتو پاړه باندې وو، نو په سینټ کې خود اپوزیشن د مخالفو ډلو اکثریت دي، لیکن هغه چې کله رائے واخستل شو د هغه قانون پاړه باندې نو دیارلس اوټونه د قانون په حق کې لري، د حکومت د بل په حق کې رال، او 220 دغه په مخالفت کې دغه دا شی و چې اول اوټونه برابر وو 220 تو، لیکن بیا چیرمن خپل ووټ د سینټ چې هغه د حکومت طرف ته واچو نو بیا دغه بل پاس شو. او هغه وخت کې یوسف رضا ګیلانی په سینټ کې موجود نو غیر حاضر وو، وروسته بیا انتقاد او تنقید شروع شو او ځینې وزیرانو خو بیا د یوسف رضا ګیلانی چې باغی خارجه وزیرم او دغه رنګ د اطلاعات وزیر د یوسف رضا ګیلانی شکریا ادا کړ چې د داغی په نظر داغی په وینا د حکومت د دغه بل یو قسم حمایت وکړ چې دی موجود نو. نن بیا خپل وضاحت وکړ، مخکې وضاحت کړو چې دی یو په ملتان کې وو او ملتان د بل تک پروګرام او د دامو شه دی وی بجې د شپې د وی بجې نه رستو دوی ته د سینټ ایجنډا ورک شو او دی دا خبره کی چې د روایت دا پاتې شوی دی چې کم اشیان په ایجنډا باندې وی یعنی د بحث لپاره وړاندې کیږي هغه د وړاندې نه ممبرانو ته ورکول کیږي چې هغه تیاری او یا خیر لپاره پلان او منسوبي جوړ کی. نو دا ویلو چې هغه نه مبارک دغه موضوع چې په دغه تنقید شوی دی چې د خپل استعفا ورکړی دا او د باغ وزیران مو غندل او بیا دا خبره مو کړ چې هغه وزیران ګیلانی او هغه وزیران چې هغه خپل سو وار خپل پارتيانه پریخي د ګټو د فار نو بارل دغه موضوع چې په دغه تنقید شوی د وجه هغه بل او قانون د حکومت پاس شوی.
ډیره مننه طاهر خان صاحب تفصيلات را کولنه. اوریدونکو، طاهر خان صاحب را سره د اسلام آباد نه د یوسف رضا ګیلانی چې کوم خپل استعفا خپل د ګوند مشر ته کوم وړاندې کړی د هغه په اړه تفصيلات درکول.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A L
R A D I O.
مشال ریډیو اوري. پرون په پیښور کې د وجل شوی پادری د مړینې مراسم نن تر سره شول. ویلیام سراج له رنگ روډ سره نږدې وسلوالو وشلې وو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پیخه غندلې او پولیسو ته د قاتلانو د نیولو حکم کړی دی. تر اوسه چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوست په رپورټ کې.
په پیښور کې پرون ماسپخین د مسیحي ټولنې د یو مرستیال پادری ویلیام سراج تر وژنې وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د دغه پیښې نوټس اخیستلې او د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د دغه پیښې غندنه کړې ده او د پولیسو مشرتابه ته په دغه پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو امر ورکړی دی. دا د هغې وروستو ده چې په پیښور کې تیره ورځ په عیسایي پادریانو د ډزو د پیښې وروستو مسیحي ټولنې له حکومته د دوی د امنیت یقیني کولو غوښتنه کړې وه. په پیښور کې د شهزاد مراد په نوم یو پادری په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
چې ملزمان کمی دي، ملزمان بلکې مجرمان کمی دي، هغه چې هم نه شي نو هغه ته سزا ملو شي او انصاف ته تر دې پوره پوره کول پکار ده. کنه
جی
بل خبر ده چې روم کمیونټي خو بالکل هغه بے ضرر کمیونټي ده، هغه معصوم کمیونټي چې سره جګړې هغه فسادات نه کوي. کنه ولې مذهبي تعصبانه کمی رویې لري او دهشتګردي ده، دا ملک ختمول په کار ده. ولې چې پهلم د دهشتګردي شوی دوستم بیا دا سروچت کړي دي په کار لري چې ختم شي او دا کمی دهشتگردان لی دوتا سزا ملاوی دل پکار لی او بلکه دا مذہبی امانگی اور اداری او امن و سورا کمی پیغام دیکن اگر خورا رو پکار لی.
شهزاد مراد له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دا غوښتنه هم وکړه چې د وجل شوی تن د کورنۍ سره دی حکومت مالی مرستې هم وکړي.
مو خدا ویو چې ویلیام سراج صاحب خو شهادت درجه ملو شو او هغه کمیو کور والا دی مشمان لی تعالی پاک هغه ته صبر وری کې نن هغه نماز جنازه ده مونږ چرچ کې اول سن چرچ کې دا خو به قربانی خو مونږ ورکو خپل وطن لپاره. مطلب پکا لته ته اوس حکومت وخت کمیو دی او لوکل انتظامی سکیورټی ایجنسی دی کنه ته دوی ته پکا لته دا سکیورټی نورم سخت کې.
د پیښور د پولیسو مشر سی سی پی او عباس احسن تیره ورځ په پیښور کې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې د پیښور په رنگ روډ په عیسائی پادریانو د ډزو په پیښه کې د پادری ویلیام سراج په نوم یو تن وجل شوی وو او دا غي او بل ملګری پکې جوبل شوی وو او دا د ترګری یو پیښه وا چې پکې دوه نامعلومه کسان ککړ دي. پولیسو د دغه پیښه وروستو پلټنې پیل کړې دي او د چارواکو په وینا د ککړ کسانو د نیولو هڅې روانې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 625 کلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کلو هرتز.
زو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان سپریم کورټ پخوانی مشر امان الله کنرانی د جسټس قاضی فایز عیسا کیس د تازه تفصیلی فیصلې په اړه د هیواد د قانون وزیر د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې میرمن سرینا عیسا د فرد په توګه سپریم جوډیشل کونسل ته جواب دی نه ده. فاروق نسیم پریکړه ناسمه او له تضاداتو ډکه بللې وه. د سپریم کورټ د جج قاضی عیسا پر ضد د پاکستان ولسمشر په 2019 زیږیز کال کې سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست لیږلی وو چې پکې یې تور پورې کړی وو چې فایز عیسا د جج په توګه د بهر هیوادونو خپل جایدادونه نه دي په ډاګه کړي، خو قاضی فایز عیسا ویلي وو چې شتمنۍ د هغه د اولاد او میرمنې په نوم دي. سپریم کورٹ په دې اړه د جنوري پر 9 نیټه په 45 پاڼو مشتمله تفصیلی فیصله خبره کړه. په دې اړه د عبدالحی کاکل رپورټ اورو.
د لس ججانو بینچ د 2020 کال د اپریل 16 نیټه لنډه فیصله اورولې وه چې تفصیلي شاوخوا نه میاشتې وروسته خبره شوه. قاضي فایزي صاحب د پاکستان سپریم کورټ جج دی چې پر ضد یې د دې هیواد ولسمشر عارف علوي د وزیر اعظم عمران خان په سفارښتنه په 2019 کال کې د دې هیواد ستر قضایي شورا سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست لیږلې وو چې پکې فایزي صاحب تور پورې شوی وو چې هغه په خپلو اساسو کې په بهر هیوادونو کې خپل ستا جایدادونه ظاهر کړي نول. فایزي صاحب ولسمشر ته په لیږل شوي لیکونو کې د رزق ورکړی وو چې په لندن کې جایدادونه د هغه د اولاد او میرمن په نامه دي او هغوی د دله کفالته بهر دي. د جسټس فایزي صاحب پر ضد مقدمه تر یو کال زیات وخت پورې وچلېده چې بل اخره هم د په حق کې فیصله وسوه. په دې مقدمه کې د نوموړي میرمن سرینا عیسا هم فریق شوه او سپریم جوډیشل کونسل د هغې د ټیکس په اړه پلټنې د ټیکسونو ادارې ایف بی آر ته سپارلې وې. سپریم کورټ په تازه تفصیلي فیصله کې ویلي چې د سرینا عیسا او کورنۍ د ټیکسونو ریکارډ په ناقانونه توګه ترلاسه شوی وو. په دې کې ویل شوي چې د جج په ګډون هیڅوک له قانونه پورته نه دی او د جج په شمول هیڅوک له خپله قانوني حقه نسی محرومه کېدلای. فیصله کې دا هم ویل شوي چې د هیواد هر وګړي ته دا حق ترلاسه دی چې د ژوند، ازادۍ او جایداد په لړ کې ورسره قانوني چلند وسی. د پاکستان قانون وزیر ډاکټر فاروق نسیم د تفصیلي فیصله په خبرګون کې د جنوري پر 9 نیټه شخصي ټلویزیون جیو نیوز ته وویل چې دا پریکړه سمنه ده.
په دې کې تضاد دا دی چې تاسو خدا ویلی شئ چې باید د دوی عدالتي احتساب وشي، خو بیا ورسره تاسو دا هم وایست چې نه، د فایزي سال اولاد او میرمنې څخه تاسو هیڅ پوښتنه ګرویزنه نشئ کولای او نه هم پر ضد کار روایي کیدای شي. اوس که تاسو یو عدالتي حد ټاکئ نو دا موږ ته په سر سترګو قبول دی، خو بیا باید د ټولو لپاره هم دغسې وي. زه سینیټر یم نو باید زما لپاره هم وي. زه د خپلې کورنۍ د جایدادونو تفصیل بیا ولې ورکړم؟ زه په ډېر احترام سره دا وایم چې دا فیصله سمه نه ده او پکې تضاد دی،
درست نه دی، کانټرډکټری دی.
خو د پاکستان د وکیلانو اتحادیه سپریم کورټ بار اسوسیشن په خوانی مشر امان الله کینرانی د فاروق نسیم له خبرو سره اتفاق نه کوي. نوموړي د جنوري پر 13 نیټه له مشالې ډو سر په مرکه کې ول چې سرینه قاضي د فرد په دوګه عدالت ته جواب دی نه ده.
سپریم کورٹ کیس لکھا گیا اس ججمنٹ میں
فیصلہ کی لکل سی ودی چی سرینا قاضی د یو فرد پتوګ سپریم کورٹ ته جواب دی نه ده. یوازې جج د سپریم کورٹ یا سپریم جوډیشل کونسل ته جواب دی وی. پدی فیصلہ کی ویل سی ودی چی آئین هر چاته انفرادی حق ور کړی دی، نو د دې پریکړه لمخې د سرینا عیسا انفرادی حق خوندي دی، نو دا اوس د هغې حق دی چې دا پر کوم فورم، څو وخت، چیرې او د کوم قانون لمخې جواب ورکوي. ډاکټر فاروق نسیم زموږ لپاره محترم دی، خو هغه دا سوال نسی راپورته کولای او په کار هم نه دی چې راپورته کړي.
او اس طرح نه کر سکتے اور ان کو نہیں کرنا چاہیے.
د قاضي فایزي صاحب د مقدمه په اړه فیصله عدالت وار لمه خاورولې، نو بیا پښتنه داده چې د اوسنۍ تفصیلي پریکړې د اورولو ارزښت څه دی. د دې په جواب کې امان الله کینرانی وایي
مختصر فیصله
لنډ فیصله یو حکم وی او تفصیلی فیصله د پیروي قابل وی. اوس د آئین د یو سل یو کم اتیامی مادی لمخی پر ادارو او عدالتونو دا لازم سوچي پر دې پریکړه به عمل کوي. په تفصیلی فیصله کې چې د کومو معاملو په حواله دلیلونه او وجې ورکړل شوی دي، نو په راتلونکي کې به تر هغه پورې په دې چارو کې سپریم کورټ د همدغې پریکړې پیروي کوي تر څو ودی تل سره کتنه نه کیږي یا کوم بل فیصله مخې ته نه راځي.
د قاضي فایزي صاحب پر ضد د ولسمشر له لوري سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست لیږل د پاکستان د سیاست هم تر ټولو توده موضوع پاتې شوی ده. حزب اختلاف پر حکومت تور پورې کوي چې دا مقدمه د بدنیتۍ پر اساس جوړه کړې وه، خو حکومت تل دا تورونه رد کړي وو.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نشر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه د اخري خبري غړی خبرونه اوري اوریدونکو او په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. مجید بابر برادر ته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جنوري په 1 جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکښ خلی وزیر د ضمانت په خواست خپله پرېکړه یو ځل بیا ځنډولې ده او بل اورېدنه یې د فروری په 14 نیټه ده. د خیبر پښتونخوا په هنګودي لکې نامعلومو وسلوالو د پولیسو دوه چارواکي په ډزو وژلي. د پولیسو ویاند محمد طاهر نن د جنوري په 1 مشال ریډیو ته ویلي چې په ټرافیکي پولیسو د برید په دوابې بازار کې موټر سایکل سپرو وسلوالو کړی. د پولیسو د ویاند تر مخه د پیښې مقدمه په دوابې تانه کې ثبت شوی. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان د مخالفو ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر ټینګار کړی چې هم د مارچ په 23 نیټه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې مارچ 23 باندې یوازې د برید کوونکو حق نه دی. د پاکستان د رسنیو د مدیرانو له کونسل لخوا خپور شوي تازه راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د 2020 میلادي کال په نسبت په 2021 کال کې د رسنیو ازادي نوره هم خرابه شوې. د پاکستان میډیا فریډم 2021 کال په نامه دا راپور د جنوري په 1 جاري شوی چې پکې اندېښنه ښودلی شوې چې د مختلفو لارو د رسنیو او د بیان د ازادۍ ترڅنګ معلوماتو ته د رسیدو مخه نیول شوې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په پیښور کې د عیسویانو د یو پادری د وژنې او د بل د جوبلولو غندنه کړې او پولیسو ته یې په برید کې د ککړو کسانو د نیولو امر کړی. نوموړي د امر ته هغې 100 ساعته وروسته وکړ چې د پولیسو په وینا د جنوري په 13 د پیښور په رینګ روډ نامعلومو وسلوالو په ګاډۍ کې پر سپرو دوو پادریانو ویلیم سراج او پیټرک نعیم ډزې وکړې. د جنوري په 1 د پیښور په آل سینټس چرچ کواټۍ کې د پادری ویلیم سراج وروستي مراسم ترسره شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پر طالبانو غږ کړی چې برمته شوی سیول انجینیر او قراردادی مارک فریرکس دې خوشی کړی. دا په داسې حال کې دا چې له کابله د تختول شوی مارک فریرکس د تختونې 2 کاله پوره شوي دي.
لنډ خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورټونو طرف ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړه کله افغانستان سره چټکې مرستې ونه شي خلک به عمري او ترهګري به بیا پیاوړي شي. نوموړي دا خبره بیګا په یو ټویټري بیان کې کړې دي. اخوا پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما او د اروپایي ټولنې د استازولۍ لومړنۍ ناسته وشوه چې پکې له افغانانو سره په مرستو باندې ټینګار شوی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه ریپورت لري.
انټونیو ګوتیرش وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره دغه هیواد ته نغدي پیسې ورسول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیرش بیګا په یو ټویټري پیغام کې خبرداری ورکړی چې وخت مهمه دی او که چټک اقدام ونه شي خلک به ومري او ناهیلي او ترهګري به پراخه شي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 23 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او په کار ده چې له خلکو سره عاجل مرستې وشي. ملګرو ملتونو دا څو وروسته اونۍ میلیونونه ډالر کابل ته لیږلی او هلته د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی له طریقه په خپلو بیلابیلو څانګو ویشلي څو له خلکو سره د مرستو په پروګرامونو یې ولګوي. له دې ډلې یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سیار ټیمونه او د نقدي مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو اکثرو مرستندویو ادارو خپلې افغانستان څانګې یا وتړلې یا یې له هیواد بهر ولېږدولې. په دې سره له اړمنو افغانانو سره د مرستو بهیرم ټکنی شو. تر یو اوږده ځنډ وروسته پرون یو وار بیا د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یونامه استازولۍ او د اروپایي ټولنې ماموریت په کابل کې د همغږۍ ناسته وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې مرستیال ډاکټر رامز الاکبروف په خپل ټویټر لیکلي په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازو سره موافقه وکړه چې د افغانستان د بشري او اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره به د اروپایي ټولنې لخوا د تمویلیدونکو پروګرامونو د تطبیق بهیر لا پسې ګړندی کړي. په کابل کې دې ناستې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الاکبروف، د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر ارنولد پاولز، د خوړو نړیوال پروګرام، روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، یو ان ډی پی، کډوال عالي کمشنری او د کډوالۍ سازمان استازي ورغلي وو. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مرستیال سفیر ارنولد پاول هم د پرونی ناستې جزئیات خبر کړل. هغه په خپل ټوټر ویلي چې هیواد دننه لومړنۍ ناسته کې د پروژو د تطبیق په وړاندې په پرتو خنډونو او په هیواد کې د مرستو د مؤثره او دوامدارو لارو په اړه بحث وشو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو په سیمه کې د امن باوري کولو سره د ترقیاتي کارونو غوښتنه کوي. د دتخیلو ځنی اوسیدونکو وای چې دوی لا هم د کډوالۍ ژوند تیروي او د جنوري پر 28مه چې د پیښور کور کمانډر د دوی د سیمې د دورې پر مهال له دوی سره کمې ژمنې وکړي نو هیله لري چې عمل به پرې هم وکړي. بلخو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ویډیو ته ویلي چې د تخیلو کې یو شمیر ترقیاتي پروژې او کډوال خپل کورونو ته ستنول یې په پام کې دي. نور تفصیل د عمر وزیر پر رپورت کې.
د شمالي وزیرستان د تخیلو اوسیدونکو او مشران وایي چې سیمه یې ورستو پاتې ده، کډوال یې لا هم بې کوره دي. سپه افغانستان او کم کې راغلي نو لا هم په بنو او خواوشا کې په خیمو کې ژوند کړي، خپلو کورونو ته یې نه پرېږدي. نو هیله لري چې حکومت او فوز به خپلې ژمنې عملي کړي. دا د هغې وروسته چې د جنوري په 28مه کور کمانډر پېښور جنرال فیض حامید د شمالي وزیرستان او بیا دغلته د تحصیل د تخیل دوره او وروستی له قبایلي مشرانو سره جرګه کې د تاخیلو کې یو شمیر ترقیاتي پروژو شروع کولو اعلانونه کړي. دغه جرګه کې دوی وروستو پاتې سیمه د تاخیلو کې د امن امان په ټینګار کولو زور ورکړی. د تاخیلو یو مشر او د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې کور کمانډر داورا او ژمنې ستایي او هیله لري چې خپلې ژمنې به عملي کړي. دا امن سره به نور کډوال خپل کورونو ته ولېږي.
تحصیل د تخیل یوه ډېره پسمنده علاقه ده. د تیرې او یا کولینا دا د کې ترقیاتي چارې نه پد شوې علاقه ده. دا د کې نو سکول شته، نو روډ شته، نو بجلی شته. نو د چې کومه دوره وکړله، ډېر اعلانات یې وکړل، د دې امن خبره وکړله. د تحصیل د تخیل 90% کډوال چې کوم دي هغه اوس د آی ډی پی ژوند تیروي. نو دا خپل علاقه ته ولږی زر نظر یې ولږی او چې کومه ترقیاتي چارې اعلانات وکړل په جلګاشه نو په چارو چې بدابونه زر نظر عمل وشي.
د تاخیل اوسیدونکو یاسین خان وای چې کور کمانډر له قبایلي مشرانو سره جرګه کې ډېرې ژمنې کړې. سیمه یې له کالونو راهسې د ترقیاتي پروژو نه بې برخې ده. هیله من دي چې سیمه یې کلیر شي، امن به باوري شي چې خپلو کورونو ته نور ولاړ شي.
کور کمانډر کیم رغلا و تحصیل د تخیل ته غزي کې د جرګه وکړه. میشه ډیره مننه کې شکریا هاندا کوي. خو میش داسې چې کیم اعلانات د وکړل دا شاینه خو چې وشي ډیره شادو مخکې میشتره ډیره واده غشوې دي. خو او پر میش په علاقہ کې کاغذ سکول لحاظ وکسه کا کالج وکسه کا او بی سسټم وکسه یا د بجلی ایسا شای په غزي کې اویلیبل نه دي. نو میشه کور کمانډر ته دا یی چې دغه ټول شان نه مخکې مخکې چې میش تحصیل د تخیل علاقہ چې کیم دوه چې دا ته میشتا امن بحال شي، د خپل علاقې ته واپسی او راځي کې پر امن زندگی ترول د دې مش د پوره ډیره حمدو.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان او د غلطه فوزي چارواکو مشال ریډيو ته وویل چې د تاخلو کې غنې ترقیاتي پروژې په پام کې دي. د کډوالو خپل کورونو ته ستنولو پلان دی. سیمه کې کلیرنس عمل په تیزی سره روان دی. شمالي او جنوبي وزیرستان ته په دې وروستیو کې د فوزی مشرانو دوره او هلتا له قبایلی مشرانو او ځوانانو سره جرګې او غونډې زیاتې شوې چې د سیمې په امن امان ټینګار کیږي. ځایي خلک وایي چې نور په سیمه کې د امن باوري کولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته شي، د روزګار موقع زیاتې شي، متاثره خلکو ته د توانونو معاوضې ورکړل شي چې د سیمې اقتصاد وده وکړي او خلک په کاروبارونو کې مصروفه شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو اوري په خیبر ضلع کې چارواکو د خوګاخیلو زنو مشرانو او سیاسي فعالانو پر ضد مقدمه درج کړي او ځنې کسان یې نیولي هم دي. پولیسو دا مقدمه د عامه نظم ساتنې د قانون لمخې جوړه کړې ده. د خوګاخیلو زنې مشران بیا وایي چې دوی په تورخم کې د خپلو جایدادونو د خوندیتوب او روزګار لپاره د تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سیل یا NLC پر ضد د قانون په چوکاټ کې احتجاجونه کړي ول. دوی تور پوری کوي چې حکومت دوی د خپلو غوښتنو نه پشا کولو په خاطر د دوی پر ضد مقدمه درج کړي دي. د پاکستان په قانون کې د نظم ساتنې دفاع په کمو حالاتو کې استعمالیږي. فرحت شینواری ورته په خپل رپورت کې کتنه کړي.
د خیبر پولیسو یو چارواکي خپل نوم او غږ نخ پرولو په شر د جنوري په 13 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مینټیننس اف پبلک آرډر یا د امان نظم ساتلو سیکشن 3 لاندې د خوګخیل کوم په یو شمېر کسانو باندې اف آی آر درج کړای او تر اوسه د خوګخیل کوم یو مشر او جمعیت علما اسلام فی غوند مفتی اجاز په شمول څلور تنه نیولي. د خوګخیل کوم مشران وایي چې دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سیل سره د خپلو قومي مشترکه ځمکو په سر شخړه را روانه ده او دې ادارې ترې له مقرر شوي حد نه زیاتې ځمکې لاندې کړي او تعمیرات یې پرې پیل کړي او چې موږ سره یې کومه لوزنامه کړې وه د هغې نه یې سرغړونه کړې. نو په دې لړ کې یې د نېشنل لاجستیک سیل او امنیتي ځواکونو پر ضد احتجاجونه کړي وو. نو د کوم ویرولو لپاره را باندې دا اف آی آر درج کړي چې د خپل جایز غوښتنو نمو په شا کړي. د خوګخیل قومي کمیټه یو غړی لطف الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی په تورخم کې د خپل مشترکه جایداد د حفاظت او روزګار لپاره په دوامداره توګه پر امنه او قانوني طریقې سره احتجاجونه کړي او غیر قانوني لارې نه د خپل کړي.
دا د خپل حقوقو لپاره دی. دا یو پر امنه جدوجہد دی. دا د آئین او د قانون په چوکاټ کې دننه دی. څومره میاشتونه چې موږ په دغه تحریک کې ګوندې کنا د مفتی اجاز سره سربراهي کې دا تحریک شډول دی مکمل پر امنه پاتې شوی دی. د آئین او د قانون په چوکاټ کې پاتې شوی دی.
دا چې د مینټیننس اف پبلک آرډر یا د عامه نظم ساتلو دا دفاع پولیس په کوم حالاتو کې کارولی شي په دې حکله د خیبر ضلع یو قانون پوه اډوکیټ فرهاد اپریدی وایي
په مشکوکو خلکو چې دی وګڼي یا داسې شواهد وي ورسره چې دا د پبلک آرډر یا پبلک سیفټی ته یا د حکومت ځنې ادارې یا حکومت خلاف دی داسې څه کولی شي داسې څه اقدام کولی شي چې پبلک آرډر ته خطره وي نو دی دا تین ایم پی او لاندې اکشن اغستی شي د ضلع ډی سی چې کم دی یا پبلک آفیسر هغه سره دا اختیار دی چې هغه د دې د اریسټ د گرفتاری آرډر وباسي او بیا دا کفرس کا گرفتار شي نو دا د درې میاشتو پورې دی په بند کې ساتلی شي په جیل کې ساتلی شي. البته دویمه خبره دا چې مونږ ګورو نو دا خو یو څه باډینیټ یا ماتحت قانون دی چې دا اول دا ارډیننس په شکل کې رااله بیا اسمبلی وته د قانون شکل ورکه خو بل طرف ته د دې ملک اساسي او بنیادی قانون چې آئین پاکستان دی نو دا غي آرټیکل سوار لس نواخله تر نولس پورې نو په دې کې هغه ټول بنیادی حقوق دي د ملک د عوامو دی د حرکت ازادي د ورته دی په ټول ملک کې به خطر ګرځیدې شي اظهار رائے ازادي دا دای ته چې د خپل حقوقو د غوښتو د پاره د پرم نه احتجاج ازادي ده.
د رصد او تعمیراتو ادارې یا نېشنل لوجستیک سیل چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په تورخم کې د خوګخیل قومي مشرانو په خوخه او رضا باندې ورسره ټولې لوزنامې کړې او له مقرر شوي حد نه زیات ځمکه ترې نه لاندې کړې. د خوګخیل قوم نه کسیزه کمیټه کې ورته پنځو غړو په لوزنامه لاسلیکونه کړي خو د دغه کمیټې یوازې څلور تنه غړي نه مني او احتجاجونه بے بنیاد دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. د جمعیت علماء اسلام فی غوند د سواد ضلع مشرانو پر حکومت تور پوری کړي چې بلدیاتی ټاکنې رانیز دي کېدو سره سم دوی په سیمه کې نه صرف ترقیاتی کارونه پیل کړي بلکې سرکاري اهلکاران هم د خپل مقصد لپاره استعمالوي. د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتی ټاکنو دویم پړاو د مارچ پر 28 ترسره کیږي. بلخوا د سوات الیکشن کمیشن بیا وایي په ضابطه اخلاق به عمل یقیني کوي او د سیمې سره تعلق لرونکي یو صوبایي وزیر ته د ضابطه اخلاقونه په سرغړونه کولو نوټس هم جاری کړي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو دویمه برخه کې بعد د ملکن ډیویژن وزلو کې د مارچ په 28 نیټه انتخابات کول شي. دا کې سوات هم شامل ده. په دغه لړ کې د جمعیت علما اسلام ضلع سوات تنظیمي مشرانو پریس کلب کې خبريالانو ته ویلي چې د ټاکنو اعلان سره سم سوات کې صوبایي حکومت چې د وزیرانو تعلقي هم د دې سیمې سره ده ناقانونه ترقیاتي کارونه کوي او په انتخاباتو اثر نه داس کول هڅه کوي. د یاد ګون ضلع سوات جنرال سیکرټر مولانا قمر تور لګوي چې د وزیرانو په حکم سیاسي او سرکاري اهلکارو ترقیاتی کارونه پیل کړی دي.
کله د امامانو ته د اعزازی ورکولو په نوم باندې، کله د ترقیاتی کارونو د افتتاح په نوم باندې، کله په یو نوم باندې، کله په بل نوم باندې، هغه په مختلفو تحصیلونو کې د خپل امیدوارانو د پاره او د تحریک انصاف د پاره باقاعده چې کوم دی یو انتخابی مهم چلای چې دا د الیکشن کمیشن چې کوم ضابطه اخلاق د سیاسي جماعتونو د پاره د امیدوارانو د پاره کوم ضابطه اخلاق جاری کړی دي، داغی شق نمبر 6، شق نمبر 9، شق نمبر 16، شق نمبر 29 داغی کلاو چې کم دینو خلاف ورزیدا.
د جمعیت علما اسلام ضلع مشر مولانا پتت الله په دغه محل زیاته کړه چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان هم د پروري په 2 منیټه سوات ته را روان دي. دې ترڅنګ صوبایي وزیران چې تعلق یې د سوات سره ده هم جلسه کوي. کچري الیکشن کمیشن دا عمل من نه کړو نو دوی به په احتجاج داس پوری کړي.
پدې کې شک نشته ده بعض افسران نو اکثر افسران لګیا دي او زمونږ د سی ایم په حکم باندې د انتخابی عمل باندې د اثر انداز کیدو کوشش کوي. زمونږ دا پریس کانفرنس نن د دې خبرې د پاره ده چې داسې خبرې مونږ اولی دي د نن نه بعد که داسې خبرې کیږي نو جمعیت علما اسلام به سړکونو ته راوځي، جمعیت علما اسلام به چې عدالت ته ځي او مونږ به تر اسلام آباد پورې ځو چې څوک زمونږ د انتخابی عمل باندې اثر انداز نشي.
د سوات الیکشن کمیشن لخوا د جنوري په 13 نیټه د سوات سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي ته په غالیګي کې د جلسې کولو په ترڅ کې نوټس جاری کړی شوی او وضاحت ترې غوښتل شوی. د الیکشن کمیشن سوات وینا ده چې د ضابطه اخلاق په قانون به عمل کول شي. په دا اړه د تحریک انصاف پی کے سلور صوبایي اسمبلی غړی عزیز الله ګران وای چې دغه ټول پخوانی ترقیاتی کارونه دي، پی ټی آی د الیکشن کمیشن د قانون څه قسمه سرغړونې نه دي کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه تاسو هر ورځ د سحر له نه تر د مخام شپږ بجو پوری نیغ پنیغه اوري. د پاکستان حکومت د جنوري پر 14 منیټه مینی یا اضافي بجټ وړاندې کړي وو چې پارلمان د حزب اختلاف د مخالفت سربیره هم منزور کړ. په دې بجټ کې د اربون روپو نور ټیکسونه لګیدلې دي. حزب اختلاف دریز لري چې له دې سره به په هیواد کې ګرانی نور هم زیات شي چې لکه بل به غریبان له نورو مشکلاتو سره مخامخ شي. لکه چې په 2013 زیږیز کال کې عمران خان په واک کې راغله، په دې هیواد کې ګرانی په تیزی سره زیاته شوې ده، خو حکومت وایي په ټوله نړۍ کې ګرانی مخ پر زیاتې دوده. د حکومت له لوري د وړاندې شوی اضافي بجټ تر منځوري ورسته اولس دې ته څنګه ګوري؟ نیاز احمد خان له خلکو سره پرې خبرې کړې دي.
لې وخت کې زه د سوات منګوري خار مینس کې تقریبا ولاړ يم. یو طرف ته چې دینو سبزی منډي دا چې خلک راځي سوداګانی کوي، دغه رنګ دي سره خواته چې دینو د اجناسو دکان دي نیوړا چې چيني غوړي دم خرسي کې د پيو دکانونو دم دلته کې موجود دي. یو دلته خواري کښت یا دلته یو مخامي اوسیدونکي دي. انا پښتنه کوم چې را د مینی بجټ چې حکومت پاکستان په 13 جنوري باندې قومي اسمبلی نه په باري اکثریت کې پاس کو او دا وزیر چې کوم چې د خزانه وزیر دی هغه وایي چې د دې به په عامو خلکو باندې څه قسمه اثر نه پرې بچي. دوی برګر ته تاسو کوم برګر خزر خپل پیژندلو کې څه نوم دی؟ څه کار
زما نوبالي نوم دی. د مینګوري بازار کې مې دار په یو دکان دی او عام اولس چې دی بدې دو چې کم بجټ پیش کو 100 روپۍ تروړه بدې لګو روزو کې د ددا بجټ نرستو ګرانه شو وړه داسې چې چینی وړی دا پیز منګ دا پیو کاروبار دی. کم پی منګ تا 110 روپۍ ملایيږي، هغه 130 روپۍ منګ تاس ملایيږي او کاله والے کنا ختم. لکه په عام لس باندې ډیر غټه سرات کاروبار تقریبا د نیمې نه سیوا کم شو.
بل برګر له سره موجود دی د بازار کې مزدوري کوي، کار کوي، د دکاندار سره په پیجن ګلو سره او دا راته وای کنه چې دا ملي بجټ وړاندې کړی شو نو تاسو وای مزدور کار طبقې ته چې دی وزیر اعظم دا هم وای چې مزدور کار طبقې ته موږ زیات ریلیف ورکو ترخادارو ته نه دی ورکړی نو څه وایې پاغي باندې خپله پېژندلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عرفان الله خبرې کوم. دلته را پوی په دکان کې کار کوم. موږ مخکې تروړه وړه اغستل. زه دلته 600 روپۍ باندې مزدور یم او اوس زه د 200 روپو اوړه عالم. هغه د 200 روپو اوړه ځکه عالم چې دلته ما سره باقي نورې پیسې نه بچت کیږي. هغه خوراک سکاک دی هغه هم ډېر په مشکلاتو سره روان دي زمونږه، ځکه چې ماشومان له نه په هزار څه کپڑے دا خو پکې له سره نشو اغستې، ځکه موږ به په جمعې په ورځ چېرته چھٹی وکړه دمه به شو هغه چھٹی مو ورپسې موږ ختمه کړه.
حکومت وایي چې په ټوله دنیا کې ګرانی ده، کووډ دی او د هغې د وجې نه دا مسلې دي، د تېرو حکومتونو د غلط پالیسیانو د وجې.
بالکل جی، که په بار ملکې خو هغې عوامو له خپلو عوامو له سره ریلیف ورکړی، هسپتالونه فری دي، تعلیمونه فری دي، داسې د هغه ځای په پیسو او د دې ځای په پیسو کې ډېر لوی فرق دی.
دلته بل ملګری موږ سره ولاړ دی، دلته پوښتنه کوو چې یاره په دې ملک کې د ملي بجټ وروسته څومره ګراني راغلې، د عام کس ژوند څومره اغېزمن دی. حکومت یو غاړه ته وایي چې ملي بجټ په عامو خلکو به هېڅ اثر نه وي. خپله پېژندګلو راسره وکړه او څه وایې چې تاسو د ورځې سیزونه کمالی په هغې څونه اثر پرې وته؟
زما نوم نصیر دی او شادرې منګوري سره تعلق لرم. د ملي بجټ نه بچ دی نو غوړي وړه څونه چې د روزمره اشیا دي هغه ټول زیات ګران شوي دي.
څونه پرسنټ اسې سیزونه ګران شو؟ خاص کر غوړي چای چینی داس بنیادی ضرورت
نو بنیادی سیزونه چې دغه ډیر زیات ګران شو، ځکه چې بیګا په یوش پکې غوړي تقریبا 200 روپۍ ټیم ګران شو، وړه چې دی ماغم 150 روپۍ اغم ګران شو، چای چې دی اغم نه ناسونه یو له 100 روپۍ ته لاړل. نو آشیا سم کم چې روزبرنه مین سیزونه دغه ټول ګران شي، د دې داوه چې دا بالکل غلط ده چې په دې ملک کې مهنګایي او دا نشته.
یو بل مرګره مو سره ولاړ دی، دکاندار دی، کنسټرکشن کار کوي، یعنی هغه سیزونه خرڅوي چې خلک آبادی پی کوي. دونه پوښتنه کوو چې یاره سیخ، سیمټ، رنګونه، نور سیزونه څومره ګران شو؟ خپله پېژندګلو کا د ملي بجټ سره دی چې 1% نور ټیکس ولګېدو. نو کارونه څنګه دي او سیزونه څومره خرڅېږي؟ دا سره په دې ساسر پرېوتای دی کله ټیک دی شوکت تری لوی په عام سړي سر نشته.
زما نوم رحیم الله دی، دیوت کې اوسېدونکی یم. او حکومت چې دا کوم خبره کوي چې مہنگائی نه راغلی، نو مہنگائی انتہائی سیوا راغلی ده. د دې سره په بازار هم ډیر اثر شوی دی، چونکی یو شی به په 100 روپیو نو هغه په 250 شو، چې په 250 نو هغه په 150 شو، لکه هر شی ګران شو. بل سیخ انتہائی د بلندترین ګران ریټ دی، 8,500-9,000 روپیو پورې من دی. سیمنٹ په 700 روپۍ دی. دسی دا نور هارډویر ایټم
کارونه سره څنګه شو؟
کارونه تقریبا په ځای سٹاپ شو، کم چې روان کارونه دي هغه دي، او نور مزید شو. د آبادی د کولو گنجائش خلکو سره ختم شو، قوت اصل کې قوت خرید ختم شو د خلکو. ردی و جنا لګوس ته موږ په مارکیټ هم ډیر غټ اثر دی واسره.
ها قدرمند او ریدونکو، دی وخت کې راغلی یو میډیکل سٹور، یعنی کم دوايي نه چې بنیادی خرسي اداري مالک خواله. انا پښتنه کوم چې یو طرف ته د حکومت چارواکي وای چې ملي بجټ سره په عام سړي سر نه دی پرېوته، خو تاسو واوریدلم چې بعضي خلک وای چې دوايي نه ګرانې شي، خو د دې چې د دوايي سره کار دی. دونه پښتنه کوم چې دوايي نه سومره ګرانې شي، تاسو سره خپل پیژنګلو کوي؟
زمانوم لیاقت علي دی او د دې میډیکل سٹور اونر یم، او د منګور اخر کې میډیکل سٹور چلوما. نو حالت داسې دي چې اورال څوک وشته ګرانی، څوک وی نشته. نو زه خو په خپل فیلډ خپویږم، زه خو هم په میاشت کې دوه پیرې دا دوایانې ګرانی. په خدای یقین وکړه چې موږ یې پوز لراوستو، چې یو پیره په یو هفته کې سودا راوړو، چې بلې پیرې لا آرډر ورکو نو د جیبه پکې کېږدو. نو دغه لیټسټ سچویشن دی جی، تر شوې هفته کې چې کوم آرډر ما ورکړ او کوم دوایانې ما راوړې وې هغه په یو ریټ وي، اوس مې نوې راوړې هغې ډبل شوي دي.
مهربانه دلته دا دوایي ورکړه. قدرمند اوریدونکو، په سوات خلک دا وایي چې را ملي بجټ چې په 10 جنوري باندې حکومت وړاندې کړی دی، پای کې چې د خلکو ته ریلیف یا هغوی ته اسانتیا ګرې نه دي ملو شي. بل خوا حکومتي چارواکي دا وایي چې را دغه بجټ سره چې په عام ولس باندې براه راست اثر نه دی پرېوته. او حکومتي چارواکي بیا بیا دا وایي چې په ټوله دنیا کې ګراني ده، کووډ دی، کورونا ده، او د تیرو حکومتونو غلط پالیسۍ د وجې نه پاکستان کې ګراني راغلی ده. د سره خپل کوربه نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکړي. د الله بابا
مشال ریډیو اوري. د افغانستان د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست په څلورو ولسوالیو کې په 400 جریب ځمکه د ډول ډول میوه لرونکو بوټو د باغونو جوړولو کارونه پیل کړي دي. باغوانان دا کار ستای او وای چې په خوا هم دغه سچارو خې نتیجې ورکړي وي. د کرنې ریاست چارواکي وای چې بڼوالو ته به په وسایلو ورکولو سربیره د بوټو د پالنې روزنه، د امراضو د مخنیوي درمل او کیمیاوي سره هم ورکول کیږي. نور حال په دې رپورت کې.
د باغونو د جوړېدو چارې په بټي کوټ ولسوالۍ کې د ننګرهار د کرنې ریاست له لوري د جنوري په 1.5 نیټه پیل شوې. په دې موقع د یاد ریاست مرستیال قاری فضل رحمان خبریالانو ته وویل
د ام په برنامه د تیر په 4 کال هم د ننګرهار ولایت په څلورو ولسوالیو چې هغه بټي کوټ په چراغان هسکې مین افغاني خیل ولسوالۍ دي په 400 جیره بزمکه کې د مالټو، لیمو، شفتالو، الوچو، سره املوک او مڼو باغونه جوړوي.
بل لور ته کروندګر خوشاله دي چې په ځمکو ورته میوه لرونکي بوټي کېنول کیږي. یو تن کروندګر وایي چې که بزګرانو ته پر ځمکو باغونه جوړ شي تر ډیره به د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي.
دا باغونه چې وکړل شي دا د ټول ملت ته او د کلي ته او خاریاو ته ډیره فایده ورکوي. اوس غواړو د محصولاتو نه چې موږ سره کومکونه وکړي دا باغونه راته جوړ کړي. دې پټو کې دا ټول د کانان د میوه په دغه باندې نور فصلونه را بچ شي او خپل پټو کې میوهجات بوټي وکړي، مالټه وکړي، نور بوټي وکړي، د خیر سره دغه کوکنارو د نور حاصلاتو نه لاس په سر شي.
یو بل تن کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې لبنوالو سره دی تر هغې د بوټو په روزنه کې مرسته وشي تر چې باغونه یې په حاصلاتو راشي.
موږ داسې یو چې دا باغونه موږ له کینولو دا انجینران راشي او موږ له وایي چې دغه د وی غواړي داسې نه چې راته وایي کرل او بیا سر نه راښکاره کوي او نه راځي که نه. نو چې موږ سره کومکونه وکړه په دوی کې په سره کې چې تیشه دې لګي نو چې موږ سره مرسته وکاندي. موږ دومره ځمکه بنده کړه، 15 جربه ځمکه هم بنده کړه، ولیکن وسه یو رقم وسه هم شته دی، خو همدې دپاره هم بنده کړه چې موږ له دا حاصل وکاندي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د کرنې او مالدارۍ ریاست مرستیال قاری فضل رحمان وایي بڼوالو ته د همکاري موسسې له لوري د بوټو د روزلو ښوونه، د امراضو د مخنیوي درمل او نور اړین وسایل ورکول کیږي.
پروژې برنامه بزګرانو ته او بڼوالو ته د بڼوالۍ وسایل کیمیاوي سرې او روزنیز پروګرامونه هم ورکړي. د ننګرهار ریاست تیر کال هم په 3000 جربه ځمکه کې باغونه جوړ کړي وو او په راتلونکي کې هم یو پلان لرو چې دغه افتتاح یوه بیلګه ده.
د افغانستان ننګرهار یو زراعتي ولایت دی. کروندګر وایي که د کرنې په برخه کې له افغانستان سره همکاري موسسې په پراخه کچه خلکو ته میوه لرونکي باغونه جوړ کړي تر ډیره به له بهرنیو ملکونو څخه د میوو په واردولو کې کموالی راشي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شبیره رسیدلې دي. مجید بابر توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جنوري په 1 جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ د غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ خلی وزیر د ضمانت په خواست خپله پرېکړه یو ځل بیا ځنډولې ده او بل اورېدنه یې د فروری په 14 نیټه ده. د خیبر پښتونخوا په هنګو د لکې نامعلومو وسلوالو د پولیسو دوه چارواکي په ډزو وژلي. د پولیسو ویاند محمد طاهر نن د جنوري په 1 مشال ریډیو ته ویلي چې په ټرافیکي پولیسو د برید په دوابې بازار کې موټرسایکل سپرو وسلوالو کړی. د پولیسو د ویاند تر مخه د پیښې مقدمه په دوابې تانه کې ثبت شوی. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان د مخالفو ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر ټینګار کړی چې هم د مارچ په 23 نیټه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمان وویل مارچ 23 باندې یوازې د برید کوونکو حق نه دی. د پاکستان د رسنیو د مدیرانو له کونسل لخوا خپور شوي تازه راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د 2000 میلادي کال په نسبت په 2021 کال کې د رسنیو ازادي نوره هم خرابه شوې. د پاکستان میډیا فریډم 2021 کال په نامه دا راپور د جنوري په 1 جاري شوی چې په کې اندېښنه ښودلې شوې چې د مختلفو لارو د رسنیو او د بیان د ازادۍ ترڅنګ معلوماتو ته د رسیدو مخه نیول شوې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په پیښور کې د عیسویانو د یو پادری د وژنې او بل د جوبلولو غندنه کړې او پولیسو ته په برید کې د ککړو کسانو د نیولو امر کړی. نوموړي د امر ته هغې څو ساعته وروسته وکړ چې د پولیسو په وینا د جنوري په 1 د پېښور په رنګ روډ نامعلومو وسلوالو په ګاډي کې پر سپرو دوه پادریانو ویلیم سراج او پیټرک نعیم ډزې وکړې. د جنوري په 1 د پېښور په آل سینټس چرچ کواټۍ کې د پادری ویلیم سراج وروستي مراسم ترسره شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پر طالبانو غږ کړی چې برمته شوی سیول انجینیر او قراردادی مارک فریریکس دی خوشی کړی. دا په داسې حال کې دا چې له کابله د تختول شوي مارک فریریکس د تختونې 2 کاله پوره شوي دي.
له دې سره سم د مشال ویډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پاتې شوی نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونې پرې اوریدلی شئ. د سبا سحر تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان مجید بابر زمنګ تکنیکی همکارانو دره او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خاد او آباد اوسئ.